مصطفی صدیقی، تاسو ستړي مشي خبرمن اوریدونکو، یو بل خبرونه پایل شو. البته د ازادي راډیو دوله ساعت خبرونه د افغانستان په وخت د ماښام تر اوبو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تروریستي حملې په کلکه وغندلې. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره، دغه راز په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو یوه بله برخه درته خبرو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. سرکې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د اتریش پولیسو پرون وویل لسګونو افغان کډوالې د دې هیواد په یوه لویه لاره کې په ډېر خراب وضعیت کې موندلې دي. د دې ویره شته چې د ازبکستان په لویدیځ کې د یو کانسر پر مهال د یو پل د نړېدو په پېښه کې به ګڼ کسان وژل شوي وي. د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادت ځای کې د مذهبي جشن په مراسمو کې د تیل ماټیل په پېښه کې لږ تر لږه یوولس کسان مړه شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تروریستي حملې په کلکه وغندلې. په هغې اعلامیه کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خپره شوې، ویل شوي چې د دې شورا 15 غړي د دغو وحشانه اعمالو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان څرګندوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې د زور زیاتي او تروریستي اعمال افغانستان د سولې، ډیموکراسۍ او ثبات له لارې نشي اړولی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. په کونړ کې هم پرون د دینی عالمانو د ولایتي شورا غړو، قومي مشرانو او د منې ټولنو استازو د یو لارون په ترڅ کې په کابل کې وروستۍ خونړۍ بریدونه وغندل. لارون کوونکو د ملي وحدت د حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي او د هیواد د وګړو د سر و مال امنیت تامین کړي. دا اعتراض په داسې حال کې کېږي چې په تېرو درې ورځو کې کابل ښار د دریو خونړیو حملو شاهد و چې شاوخوا 415 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د اتریش پولیسو پرون وویل لسګونو افغان کډوالې د دې هیواد په یوه لویه لاره کې په ډېر خراب وضعیت کې موندلې دي. اتریشي پولیس وایي چې دې کډوالو لږ تر لږه 12 ساعتونو په یوه تړلي کانتینر کې چې د لارې په وسیله انتقالېده تیر کړي دي. په دې ډله کې یوه امیندواره میرمن هم وه چې د بېهوښۍ په حالت کې روغتون ته رسول شوې ده. په کانتینر کې موندل شوي افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي. لارې چلوونکی د پولیسو تر رسېدو مخکې لارې همداسې پرېښې او خپلې پښې سپکې کړې وې. یوې اتریشي رسنۍ راپور ورکړ چې دا کډوال اړ شوي وو چې د ساه اخیستلو لپاره پر لاسونو د کانتینر اوسپنیز دیوالونه سوري کړي او د کمې هوا له کبله څو تنه په ناوړه روغتیایي حالت کې وو چې دا مهال روغتون کې دي. په فراه او نیمروز ولایتونو کې د دوه سړکونو د رغولو کار پیل شوی. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا سړکونه د افغانستان د کلو د پراختیا او بیارغونې د وزارت لخوا د 12 میلیونو افغانیو په لګښت جوړیږي. د سړکونو اوږدوالی 8 کیلومتره ښودل شوی چې 10,000 کسان به ترې ګټه اخیستلی شي. د پاکستان پولیس وایي چې له ماشومانو څخه د جنسي استفادې او د ویډیویي فلمونو د خپرېدو په تړاو یې اووه تورن کسان نیولي دي. د قصور د سیمې د پولیسو آمر شهزاده سلطان د یکشنبې په ورځ وویل چې مستنتقینو د لاسته راغلو شواهدو څېړنه پیل کړې چې پکې 19 ویډیویي فلمونه هم شامل دي. تر اوسه نه ده څرګنده چې څومره ماشومان د جنسي اعمالو ښکار شوي او دا هم نه ده معلومه چې نور دا ډول ویډیویي فلمونه هم خپاره شوي او کنه. ویره ده چې د ازبکستان په لویدیځ کې د یو کنسرت پر مهال د یو پل د نړېدو په پېښه کې به ګڼ کسان وژل شوي وي. دا پېښه د شنبې د شپې ناوخته د دې هیواد د یو نامتو سندرغاړي نوروز صابروف د کنسرت پر مهال چې د اورګنج ښار په یو باغ کې جوړ شوی و رامنځته شوې ده. په داسې حال کې چې ګمان کېږي د پل د نړېدو پېښې به له 12 نیولې تر لسګونو کسانو پورې وژلې وي. حکومت تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې پېښې ډېری قربانیان هغه ماشومانو چې د موسیقۍ د اورېدو لپاره د پله پر سر راټول شوي وو. ویل کېږي چې څو کسان ورک دي. د ژغورنې ډلو پرون هم تر پله لاندې سیند کې د لټون عملیاتو ته دوام ورکړ. د ترکیې د استانبول ښار د پولیسو پر یو ماموریت 14 د پولیسو 15 افسران او دوه ملکي وګړي ټپیان کړل. د ترکیې د اناتولیا دولتي خبري آژانس ویلي چې پرونۍ حملې د استانبول د سلطان بیلي د سیمې د پولیسو ماموریت په نښه کړی و. دغه 14 د اور سبب شو چې په نتیجه کې د درې پولیسې ودانۍ یوه برخه راونړېده. په دې پېښه کې چې تر اوسه چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، شاوخوا ودانیو او موټرو ته هم زیان رسېدلی دی. د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادت ځای کې د مذهبي جشن په مراسمو کې د ټیل ماټیل په پیښه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه شول. پولیسو وویل کله چې سهار وختي د جارکھنډ ایالت په دیوګرا سیمه کې د عبادت ځای ور پرانیستل شو، په زرګونو کسان غوښتل چې ژر ورننوځي. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې د 8 ښځو په ګډون 11 عبادت کوونکي وژل شوي او 43 نور ټپیان دي. په هند کې د مذهبي مراسمو په جریان کې اکثره وختونه دا ډول پیښې تکرار شوي او یو علت یې همدا دی چې په کوچنیو سیمو کې د خلکو د مسؤلیت یا کنټرول امکانات ډیر کم دي او ډیر خلک هم پکې راغونډېږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تر وروستۍ حملې په کلکه وغندلې. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکه هم له حکومته غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې د خپل سیاست واضح کړي.
تر هغه وخته پورې چې سوله په دې مملکت کې استقرار مومي، تر هغه وخته پورې څو مسایل ډېر مهم دي. نامعلوم مستوات، نامعلوم قاتلان زموږ په نامه باندې به هم دغه رقم لوبې کېږي.
د اوتریش پولیسو د لسګونو افغان کډوالو د ژغورلو خبر ورکړ. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره دغه راز د افغانستان د اوبو د ستونزو په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو لړۍ د ځانګړې لړۍ یوه بله برخه درته خپرو.
بس خلک په دې پوه شي چې هغه اوبه د دوی د کورونو نه وځي، هغه بېرته د نورو انسانانو د ضرورت یوه حصه ګرځي چې باید خلک هغه ډېرې مردارې اوبه په څه نه څه طریقه باندې یو سیستم ورته جوړ.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې هم ستاسو د ولکوشو وایزانو د لټه پروګرام به تخبره ور سره ووسی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تر وروستۍ حملې چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 70 تنه مړه او په سلګونو نور ټپیان شول په کلکه وغندلې. په هغې اعلامیه کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خپره شوې ویل شوي چې د دې شورا 15 غړي د دغو وحشانه اعمالو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان څرګندوي. دوی د ټپیانو لپاره د عاجلې درملنې هیله وکړه او ټینګار یې وکړ چې د دغو خواشینونکو اعمالو عاملین باید د عدالت منګولو ته راکاږل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې د زور زیاتي او تروریستي عمل افغانستان د سولې، ډیموکراسۍ او ثبات له لارې نشي اړولی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې دولتونو ته پکار دی چې دا یقیني کړي چې د تروریزم پر وړاندې هغه اقدامات وکړي چې د نړیوال قانون په تېره بیا د بشري حقونو، کډوالو او بشري نړیوالو قوانینو په رڼا کې بشپړ مسؤلیت لري. په کابل کې وروستیو خونړیو حملو ته په پام سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه هم یو ځل بیا د طالبانو په ګډون د دولت له وسلوالو مخالفینو پخوانۍ غوښتنه تکرار کړه چې د خلکو د استوګنو په سیمو کې د له ډله ییزو یا پیچلو او ځانوژونکو حملو څخه لاس واخلي. یو نامه ویلي له 2009 کال راهیسې چې د ملکي تلفاتو د ارقامو ثبتول پیل کړي، دا د ملکي تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره ده چې په کابل کې خلکو ته اوړي. کابل تیرې جمعې د دریو خونړیو حملو شاهد و. تر ټولو خونړۍ حمله د کابل په شاشهید سیمه کې وشوه. د کابل د شاشهید سیمې شاوخوا استوګنو هم دا یوه قوي چاودنه بللې ده. یو شمېر اوسیدونکو د شاشهید د حملې په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
نوم یې لال سید ده، سره کیسې اوسیدونکو د ماشومانو غوږونه ټول پلور جانا چاودېدلې دي، روره حالات ډېر خراب ده، روره ټول مړي په ټیکسي کې اچولای، په ټیکسي کې موړی ده، روره جانا نه امبولانس ده، نه هیڅ شی نشته، هیڅ حکومت کوم هغه یې موږ ته نه ده کړی، روره ټول خلک په خپل موټرو کې مروره انتقال کړي.
امیرالرحمن است، یکی از باشنده سرک است شاشه ای، یک 15 دقیقه بود کس استاد یا کس بیدار بود، بیشتر عکس استاد این فجاری شدید می بلند شد، کس نه پمید خاک 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 می بلند شد، از اون شیشه کل چیز افتاد، کل کی زخمی افلاس یا سرا کل ای
دل تا چیز اون مرا مال ما کو ما رو ما دل تا دین سیا جیرو جیرو خاو یو بچو دش می چی تقریبا دول اسنی بجی چې دل تا رو انفجار سو او دل تا دین سیا تخریبات تاسو په خپل وګورئ دل تا رو اخو لارسی کارتینو ساهو تلارسی اخو شاشهی تلارسی سرکسی تلارسی این کارتی چا ته دی غکلره.
د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د اګست تر اوومې نیټې پورې د دولت د وسلوال مخالفینو په ډله ییزو او ځانوژونکو حملو کې 202 ملکي وګړي مړه او 1241 ټپیان شوي چې د تیر 2014 کال په نسبت تقریبا دوه برابره زیات دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د کابل د خونړیو حملو په وړاندې د اعتراض د لړۍ په ترڅ کې د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکه له حکومت غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې د خپل سیاست واضح کړي. دوی د طالبانو سره د سولې خبرې د پاکستان یوه پلمه ګڼي او وایي چې پاکستان غواړي افغانستان د خبرو په پلمه بوخت وساتي او په خپله ځان هدف ته ورسوي. نور جزئیات د خان محمد سین په راپور کې.
لیوی خوا افغان حکومت هڅه کوي چې سولې ته لار ومومي او له بلې خوا په هیواد کې د طالبانو حملو زور اخیسته. په دې وضعیت کې ځینې مدني ټولنې د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت سیاست ته ګوته نیسي او وایي افغان حکومت دې د طالبانو او پاکستان پر وړاندې رغنده او واضح سیاست غوره کړي. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکه وایي چې حکومت دې د هیواد قربانیان په پام کې ونیسي او له طالبانو سره دې د سولې له مذاکراتو لاس واخلي. د دې شبکې یو غړی رضا خان باوري وایي چې حکومت باید د پاکستان پر سیاست تیر نه وځي او د هغه هیواد پلمې دې هم واضح کړي.
ترڅو به موږ وژل کیږو او ترڅو به موږ چپه خوله پاتې یو، ولې زموږ دولت یوازې دومره کولی شي چې پاکستان دا کار کړی، ایران دا کار کړی، تر اوسه پورې موږ خپل دښمن ونه پیژن.
باوري خبرداري ورکوي چې که حکومت د طالبانو او پاکستان د سیاست پر وړاندې چپ پاتې شي، دا شبکه به ځوانان راټول او مدني حرکتونه به پیل کړي. د دې شبکې غړي دا هم وایي چې له پخوا راهیسې د پاکستان سیاست افغانانو ته په یو ناسوره وخته او د دې ترڅنګ ایران هم د افغانستان په نامنیو کې لاس لري. دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې په تیرو درې ورځو کې کابل ښار د درې خونړیو حملو شاهد دی چې شاوخوا 415 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. دا اندېښنې یوازې له دې شبکې سره نه دي، بلکې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون هم د حکومت د مخالفینو حملې وحشیانه او د اسلام او بشریت خلاف ګڼي. د دې کمیسون یو غړی عبدالرحمن هوتک وایي چې طالبان به د میلیونونو بېګناه افغانانو د وژلو ځواب ورکړي. ښاغلی هوتک د سولې پروسې ته د شک په نظر ګوري او تاکید کوي چې له سړي وژونکو او جنایتکارانو سره سوله کول دوی نه مني.
سوله د خدای حکم ده، موږ مسؤلیت لرو چې د هر ظلم په وړاندې خپل اواز اوچت. تر هغه وخته پورې چې سوله په دې مملکت کې استقرار مومي، تر هغه وخته پورې څو مسایل ډېر مهم دي. نامعلوم وسلوال، نامعلوم قاتلان زموږ په نامه باندې به هم دغه رقم لوبې کیږي. دولت تر بل هر چا زیات خلکو د مسؤلیت مسؤل. نور د افغانانو وزنیت ته باید په هر شکل باندې خاتمه ورکړي.
د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکې له څو کلونو راهیسې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې دفترونه پرانیستي او مدني فعالیتونه کوي. دوی په یو پریکړه لیک کې د طالبانو وروستي بریدونه وغندل او له جمهور رئیس څخه یې وغوښتل چې دغه وژونکي حملې دې بې ځوابه پرې نه ږدي.
ازادي راډیو اورې مخکې خبرونه کې مو واوریدل چې د اتریش پولیس وایي چې لسګون افغان کډوال د دې هیواد په یوه لویه لاره کې په ډېر خراب وضعیت کې موندل دي، په دوی کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. جزئیات د اجمل ان په راپور کې.
د یک شنبې پورس پولیس وویل 130 غیر قانوني کډوالي چې 12 تنه ماشومان دي تیر ورځ د برتانیا او اتریش په لویو لارو کې موندل. له دې څخه 15 تنه کډوال چې ماشومان هم پکې شامل وو د اتریش پر یوه لویه لاره د یوې لارې موټر په سرپټې او تړلي کانتینر کې موندل شوي. اتریشي پولیس وایي د دې کډوالو ډېر افغانان دي او لږ تر لږه 12 ساعتونه یې په یو تړلي کانتینر کې چې د لارې په وسیله انتقالېده تیر کړي. په دې ډله کې یوه حاملهداره مېرمن هم وه چې د بېهوشۍ په حالت کې روغتون ته رسول شوې. یوې اتریشي رسنۍ رپورټ ورکړی چې دا کډوال اړ شوي وو د سا اخیستلو لپاره په لاسونو د کانتینر اوسپنیز دیوالونه سوري کړي او د کمې هوا له کبله یې څو تنه په ناوړه روغتیایي حالت کې وو چې دا مهال روغتون کې دي. د دې لارې چلوونکی مخکې له دې چې پولیس ورورسېږي خپل موټر خوشي کړی او تښتېدلی وو. همدارنګه د شنبې په ورځ اتریشي پولیسو 40 تنه سوري کډوال هم د یوې لویې لارې پر سر موندلي. اتریش یو له هغه هیوادونو څخه دی چې غیر قانوني کډوال غواړي له دې لارې ځانونه جرمني او سکندناوي هیوادونو ته ورسوي. دا کډوال عموما له یونان او د سربیا او هنګري له پولو د هیواد ته وراوړي. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د یونان په کمپونو کې په زرګونو افغانان او د منځني ختیځ د یو شمېر هیوادونو کډوال په ډیر ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د دوی ډیرې کافي خواړه او لباس نه لري، ماشومان یې په ډول ډول ناروغیو اخته دي او درملنې ته لاسرسی نشته. او خو اتلس تنه نور کډوال چې په یوه لارۍ کې سر پر سر بار شوي وو د برتانیا پر یوه لویه لاره موندل شوي. برطانوي پولیسو د خپل ټویټر اکاونټ له لارې د دې کډوالو یو عکس پور کړی چې له هغې لارې سره نږدې پکې ښودل کېږي چې ظاهرا مالونه پکې بار دي. ویل کېږي دا کډوال د تونل له لارې له فرانسې برطانیې ته تلل. په دې وروستیو کې د هغې غیر قانوني کډوالو شمیر زیات شوی چې هڅه کوي په غیر قانوني توګه له فرانسې برطانیې ته واوړي. له بلې خوا ویل کېږي چې په افغانستان کې پر امنیت او د هیواد پر راتلونکي بې باوري اروپا ته د رسیدلو یو شمیر افغانانو لافې شاپې او د انساني قاچاقچیانو هڅونې د دې سبب شوي چې تر بل هر وخت ډېر افغانان په ځانګړې توګه ځوانان او وړې کورنۍ د ژوند او مرګ ترمنځ همدا خطرناکې لارې خپلې کړې او هره ورځ سلګونه کسان د یو ناڅرګند برخلیک په لورې له افغانستان نه ووزي.
پښتون په یوویشتمه کې
ازادي رادیو اورې دا د ازادي رادیو د پروګرامونو یو لړۍ و چې د ازادي رادیو مو خبره کړه. او اوس هم زو ولایتونو ته په کونړ په وبخې په ننګرهار او اورزګان کې د دولت د وسلوال مخالفینو پر ضد لکه د یو شمېر نور ولایتونو په څیر تصفیوي عملیات روان دي. دا د اورزګان په خاص اورزګان ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې هم د دولت وسلوال مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیاتو لړۍ روانه ده. دغه راز چارواکي وایي چې د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس د وسلوال مخالفینو سره د همکارۍ په تور د ملي امنیت لخوا نیول شوی دی. لومړی به له کندهاره د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال صادق رښتینی څخه واورو چې د دغو عملیاتو په اړه نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړي. رښتینی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
نوري صاحب، ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. دغه عملیات د تیرو درو ورځو راهیسې د روزګان په خاص روزګان او دغه راز د چرچینو په ولسوالۍ او په ځینو نورو سیمو کې روان دي. تیره ورځ نا وخت کې ما د روزګان د والي د ویان دوست محمد نایاب سره خبري وکړه. هغه وویل چې تر اوسه په دغه عملیات کې د دولت تر دیشو زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي او افغان ځواکونو ته وژل شوو وسلوالو وسلې او مهمات هم په لاس ورغلي دي. نایاب وویل چې په عملیاتو کې افغان ځواکونو د سیمې خلکو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو په عین وخت کې د دولت وسلوالو مخالفینو ادعا کړې چې تېره ورځ یې په خاص روزګان ولسوالۍ کې د پولیسو دوه قمندانان وژلي، خو نایاب دغه خبره تایید نه کړه. دغه راز په یو بل خبر کې چې موږ د روزګان څخه ترلاسه کړی دي، هلته چارواکي وایي چې د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس د دولت د وسلوالو مخالفینو سره د همکارۍ په تور د ملي امنیت ادارې لخوا نیول شوی. د والي ویان دوست محمد نایاب دغه خبره تاییدوي، خو نور تفصیلات نه ورکوي. دا چې د عامې روغتیا رئیس څه ډول د دولت د وسلوالو مخالفینو سره همکاري کول په دې باب تر اوسه ډېر جزئیات نه دي ورکول شوي، خو دونه باید ووایي چې د تیرو لسو کلونو راهیسې
د رښتینې صاحب عملیات د افغانستان په یو شمېر نامنو ولایتونو کې روان دي. د اورزګان ولایت له ناامنیو له پلاوه په دې وروستیو کې آیا د امن ناامنیو د پیښو شاهدو لکه څنګه چې موږ په بدخشان، تخار، کندوز او دغه راز د کابل په ګډون په ځینو نورو سیمو کې لیدلی دي؟
بله، څو میاشتې مخکې چې د روزګان د امنیه قمندان مطیع الله خان ووژل شو، د دغه وژل کېدو سره سم د روزګان ځینې سیمې بیخي د دولت وسلوالو مخالفینو ونیولې. اوس هم چارواکي وایي چې د زابل د دایچوپانو خاکي افغان د ولسوالۍ څخه زیات وخت د دولت وسلوالو مخالفین دغه ولایت ته راځي او دلته په نامنی لاس پورې کوي، خو وروسته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې کله چې په سیمه کې عملیات شروع کېږي دغه وسلوال بیرته زابل ته ستنېږي.
بله، صادق رښتینی، له تاسو نه مننه. او اوس ولاړ شو ننګرهار ته. په ننګرهار کې هم لسه باندې یوې اونۍ راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د دولت وسلوال مخالفینو پر ضد عملیات روان دي. دا چې په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونه څه لاسته راوړنې لري په دې اړه به له خپل خبریال له شاه محمود شینواري څخه واورو. شینواري صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست، مهرباني.
مننه نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، له تېرو نهو ورځو راهیسې د ننګرهار په خوږیانو، شیرزاد او حصارک ولسوالیو کې د مسلز اوسپنیزو په نامه باندې د افغان ګډو ځواکونو لخوا عملیات روان دي، چې د 201 پولیسو اردو زمان وزیري په وینا باندې چې تېره ورځ ناوخته په ولایتي مجلس کې کوم معلومات د عملیاتو په اړه شریک کړي دي. د دوی په وینا باندې تر اوسه پورې د دولت د وسلوالو مخالفینو یو یا تنه وژل شوي دي، 10 تنه نور زخمیان دي، او همدارنګه درې اتیا مینونه یې خونڅه کړي دي. بلخوا وسلوال طالبانو هم وخت نا وخت دغو عملیاتو په جریان کې تیز واکونو ته د مرګ ژوبلې د اړولو، همدارنګه د مینونو چاودنو له امله د دوی د وسایطو د تخریبولو ادعاوې کړي دي، خو امنیتي ځواکونو دغه ادعاوې رد کړي دي. په ورته وخت کې چې دغه عملیات روان دي په یو شمېر سیمو کې چې هلته دولت وسلوال مخالفین فعال دي، د هغوی باندې هوایي بریدونه هم ترسره شوي دي، چې په غنیخیلو کې، په هسکې مینې ولسوالۍ کې، چې په دغو بریدونو کې هم وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
دغه د دولت وسلوال مخالفین د ننګرهار ولایت کې، خو د دولت وسلوال مخالفینو په ډله کې یوې بلې ډلې، د اسلامي دولت ډلې، هم سر راپورته کړی په ځینو سیمو کې دوی خپل نفوس ټینګ کړی، او دغه راز له وسلوالو طالبانو سره هم په ځینو داسې راپورونه وایي چې په جګړه کې بوخت دي. په کومو سیمو کې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې پر ضد افغان ځواکونو عملیات روان دي؟
د افغان ګډو ځواکونو عملیات د خوږیانو، شیرزاد او حصارک ولسوالیو کې روان دي، چې په دغو سیمو کې بیا د امارت اسلامي په نامه د دولت وسلواله مخالفه ډله شتون لري، او د داعش او د امارت ترمنځ بیا وسلوالې نښتې په اچین، هسکې، مې دغو سیمو کې روانې دي، چې اوس هم د دوی هغه لومړۍ کرښه چې د هغه په هسکې مې ولسوالیو کې ده، کله چې هوایي بمبارو شو، یوه نوې مسله چې را پیدا شوې د خلکو له مشکلاتو سره مخ کړې دي، هغه په دې ولسوالیو کې د داعش وسلوالې ډلې د هسکې مینې ولسوالۍ کې چې څومره د مخابراتي دستګاوې هغه ټولې الوزولې دي، یعنی د هسکې مینې ولسوالۍ اوس ټولې هغه مخابراتي اړیکې په بشپړه توګه باندې قطع دي، او خلکو سره تشویش دا دی کله که هلته عملیات کېږي یا هوایي بریدونه کېږي، نو خلکو سره هغه تشویش موجود دی چې دې کې به ملکي خلکو یا نور د تلفات نه وکړي، ولې د په دې اړه هغه معلومات په وخت خلکو ته نه رسیږي.
شنوار صاحب، اوریدونکو سره شاید یوه پوښتنه وي، کله چې دولت امنیتي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کوي، تاسو د وسلوالو طالبانو او د داعش د ډلو د فعالانو ترمنځ د نښتو راپور ورکړ، په ځینو سیمو کې د دوی ترمنځ هم نښتې روانې دي، په عین زمان کې چې کله چې دولت د دوی په مقابل کې عملیات کوي، دا دواړه ډلې په خپلو منځو کې نښتې دروي، او که بیا هم په همزمان دوی حملو یا خپل پر یو بل حملو ته دوام ورکوي؟
نوري صاحب، کله چې د افغان ګډو ځواکونو په خوږیانو، شیرزاد او حصارک ولسوالیو کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړل، له دغه سیمې څخه طالبانو په هسکې مینې ولسوالۍ کې چې هلته داعش وسلواله ډله د هجوم یې وروړ، او په ډېرې تېزۍ سره یې هغوی ته مات کړل، او د ولسوالۍ څخه شاتګ ته مجبوره کړل، چې په همدغې جریان کې هوایي بریدونه پوشول په دواړو ډلو باندې، خو د اماراتو ډلې تلفات زیاتو، تر 200 تنو پورې ویل کېدل، چې د امارت اسلامي وسلوالې ډلې کسان په دغه بریدونو کې وژل شوي وو، چې د هغې نه وروسته وسلوال افغان ځواکونو سره په جنګ کې مصروفه دي، او د دوی ترمنځ دغه جګړه اوس غلې هم لري. دوه مسله چې ما مخکې یادونه وکړه، په دغه ولسوالۍ کې داعش وسلوالې ډلې چې دي هغې تلفوني اړیکې مکملې قطع کړي دي، ان تر دې پورې چې ولایتي اداره هم په ډېر ځن سره دغه ولسوالۍ دغه د نښتو د دوی د خپلنلي نښتو نه خبرېږي،
یعنې هغه
کوم نښتې کېدلې او جزیات په وخت رسېدل اوس هغه شی نه دي.
یعنی شنوار صاحب تاسو له خبرونه داسې معلومیږي چې دغه دواړه متخاصمې ډلې رقیبې ډلې د افغان ځواکونو د عملیات څخه په ګټې اخیستې پر یو بل هم تعرض کوي.
بلې د دوی خپلمندي نښتې هم روانې دي، خو کله چې دغه عملیات شروع شوي دي وسوال طالبان د امارات اسلامي ډله چې ده زیاته په دغه عملیاتو کې مصروفه شوې ده، او دوی دې ته مجبوره کړي دي چې کله چې د حصارک او د شیرزاد ولسوالۍ څخه دوی شاتک ته مجبوره کېږي، نو مجبوره دي چې بیا د داعش سره وجنګېږي چې هغې بل اړخ ته بیا د داعش وسواله ډله پرته ده. نو هم دلته په عملیاتو کې د دوی جنګ روان دی، او هم دوی د خپلمنځي جنګونه هم سره په تنګ کې روان دي.
بلې شمه مچنورې، له تاسو مننه چې د ننګرهار د امنیتي وضعیت په دې ولایت کې د دولتي وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د روانو عملیاتو له حاله مو خبرولو.
دوبو زایات بی اندازی زیادی او متاسفانه متاسفانه دغه
ټول وزرو کیزیستمنه کله کله وای چې وزرو پنځوسمنه ورسته دنیا ډیپلوماسي وبته نه دی.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
د افغانستان د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو له اوبو سره په تړاو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو او تازه میوو د ساتنې او بستهبندۍ دیارلس مجهزې سړې خونې ګټې اخیستنې ته چمتو کړي دي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر د یکشنبې په ورځ له دې خونو څخه یوه د کابل ولایت د میربچهکوټ په ولسوالۍ کې پرانیستله. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
افغان حکومت او خلق کرنیز محصولات او میوې د هیواد د اقتصادي ودې او د صادراتو د پراختیا عمده مواد ګڼي. د همدې له امله د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د یکشنبې تر ورځې د هیواد په اووه زونونو کې د کرنیزو محصولاتو او میوو د خوندي ساتلو، مینځلو او بستهبندۍ لپاره دیارلس سړې خونې ګټې اخیستنې ته چمتو کړي دي. له دې خونو څخه یوه په همدې ورځ د کابل ولایت د میربچهکوټ په ولسوالۍ کې د کرنې او مالدارۍ د وزیر اسدالله زمیر لخوا پرانیستل شوه. په دې مناسبت د میربچهکوټ په ولسوالۍ کې د سیمې د مشرانو، بزګرو او باغ لرونکو په ګډون یوه ناسته جوړه شوې وه. د کرنې وزیر وویل د میربچهکوټ ولسوالۍ د کرنیزو محصولاتو او لمدو میوو د ساتلو، مینځلو او بستهبندۍ دغه خونه به بزګرو او باغ لرونکو ته دا زمینه برابره کړي چې خپل محصولات پکې وساتي، پروسس کړي او صادراتو ته آماده کړي.
ما امروز شاهد بهره برداری 13 مرکز کمپلکس بسته‌بندی
نن موږ په اوو زونونو کې د محصولاتو او میوو د بسته‌بندۍ د دیارلسو کمپلکسونو د ګټې اخیستنې شاهدان یو. یو په کابل کې، دوه په کندوز کې، یو په بلخ کې، درې په کندهار کې، درې په ننګرهار او درې په هرات کې دي. دا خونی د محصولاتو په ساتلو او پروسس کولو کې مهم رول لري. موږ نن د میربچهکوټ په ولسوالۍ کې یو مرکز پرانیزو.
د کرنې او مالدارۍ وزیر دا هم وویل چې په مجموع کې په پام کې د روان کال د سومبلی تر میاشتې پورې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته خونې جوړې او شمېر یې 900 ته پورته کړي. د کرنې وزیر وویل دا سړې خونې به د آسیایي بانک د څه باندې 4 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت بشپړې شي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د کرنیزو محصولاتو او میوو د ساتلو او بستهبندۍ دغه هره خونه په 1500 متره مربع کې جوړیږي او هر یوې ته 2.5 لک ډالر په پام کې نیول شوي دي. دغه خونې د اوبو، برېښنا او ځانګړو ماشین آلاتو اسانتیاوې لري او په یوه وخت کې پکې وټنه کرنیز محصولات د یوې ټاکلې مودې لپاره ذخیره کیدلی شي. دا خونې د میوو د مینځلو، وچولو او پروسس کولو اسانتیاوې هم لري. که څه هم د سیمې بزګرو او مالدارو د کرنې وزارت دغه اقدام وستایو، خو ځینو بزګرو او باغ لرونکو آزادي راډیو ته وویل چې میربچهکوټ د ټول کوهدامن مرکزي سیمه ده او محصولات او میوې کال په کال زیاتیږي. دوی وویل دا یوه سړه خونه ورته کافي نه ده. د عبدالله په نامه یوه آزادي راډیو ته وویل
د قانون ته مسله ډېره پیدا ده، ځکه هغه میوه بلته راځي، پیټوی کې بلته منظم کېږي، پاکېږي، به بس بازار ته به صحیح په طریقه باندې وځي. انګور دي، مڼه لري، سمتالو لري، مسله ده مچکان. د قانون خو ډېر شیان ضرورت لري، ول د اوبو ته ډېر ضرورت لري، ستره باغونه وچ دي اوبو له وجې نه، او د زمینداران سره دا کومک وکړي چې مسله د باغونه او شایه پټي اصلات زیاتره شال پاتې دي.
د سیمې بل اوسیدونکي ملک همایون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینې ستونزې داسې په ګوته کړې.
په خیلی کوچک است خصوصا په سطح ولسوالی میربچکور خیلی کوچک
دا خونه د میربچکور د ولسوالی په سطح ډیره وړه ده ځکه چې حاصلات زیات شوي دي او بلدا چې د اوبو بندونه له پخوا راهیسې وران شوي خو بیرته نه دي جوړ شوي. همدارنګه غواړو د میوو او حاصلاتو د مرض د مخنیوي لپاره هم له موږ سره مرستې وشي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي پخوا تر دې هم د هیواد په سطح شاوخوا 50 ورته خونې جوړې شوې دي. بزګر او باغ لرونکي وایي محصولات بهرني مارکیټونه نه لري. د همدې له امله هر کال په زرګونو ټنه محصولات او لمدې میوې ضایع کیږي. دوی له دولت هیله وکړه چې محصولاتو او میوو ته یې بهرني مارکیټونه ومومي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په همدې راپور سره ورسېدو د خپرونې دوهمې نیمایي ته وړاندې په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو لړۍ یوه بله برخه درته خپروو او دغه راز ستاسو د ورکو شو اعظم د لټې پروګرام هم مه هېروئ. خو اوس 8:30 بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تر وروستۍ حملې په کلکه وغندلې. په هغې اعلامیه کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خپره شوي ویل شوي چې د دې شورا 15 غړي د دغو وحشانه اعمالو د قربانانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان څرګندوي او پر دې تاکید کوي چې د دغو حملو عاملین باید د قانون منګولو ته راوکاږل شي. په کونړ کې هم پرون دیني عالمانو د ولایتي شورا غړو قومي مشرانو او د مدني ټولنې استازو د یو لارون په ترڅ کې په کابل کې وروستۍ خونړۍ بریدونه وغندل. د اتریش پولیس وایي لسګونه افغان کډوال د دې هیواد په یوه لویه لاره کې پرېر خراب وضعیت کې موندلي. په دوی کې یوه امیندواره ښځه وه چې د بېهوشۍ په حالت کې روغتون ته رسول شوې. دغه افغان کډوال په کانتینر کې موندل شوي دي چې د ډېرو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د پاکستان پولیس وایي له ماشومانو څخه د جنسي استفادې او د ویډیویي فلمونو د خپرېدو په تړاو یې اووه تورن کسان نیولي دي. د دې ویره شته چې د ازبکستان په لویدیځ کې د یو کنسرت پر مهال د یو پل د نړېدو په پیښه کې به ګڼ کسان وژل شوي وي. چارواکو تر اوسه د دې پیښې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو عیني شاهدانو ویلي چې ښایي له 12 تر لسګونو پورې کسان په دې پیښه کې وژل شوي وي. د ترکیې د استانبول ښار د پولیسو پر یو ماموریت چاودنې د پولیسو 15 افسران او دو ملکي وګړي ټپیان کړل. د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادت ځای کې د مذهبي جشن په مراسمو کې د ټیل ماټیل په پیښه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه شول. ازادي راډیو اورئ که خبرونه مو نوي اورېدلې یا غواړئ بیا ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور کوړاندې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې اونیس پروګرام د تخبرو. خو په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو یا د ځانګړو لړۍ یوه بله برخه چې زما همکار احمد شیبر چمتو کړې ده همدا شپه خبرېدو ته چمتو ده.
د اکشن ایډ په نوم په بریتانیا کې میشته نړیواله مؤسسه وایي چې په نړۍ کې 1.2 میلیارد کسانو ته پاکې اوبه نه رسیږي او افغانستان هغه هیواد دی چې 80% کې خلک یې د څښلو پاکې اوبه نه لري. د دغو اوبو په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز 15 کاله مخکې یو کنفرانس جوړ کړ او دا موضوع یې وڅېړله. د دې مرکز پخوانی مشر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې سره له دې چې موږ روانو خوږو اوبو بې پایه زیرمې لرو او کولای شو حتی نړۍ ته د خوږو او رڼو اوبو یو لوی مقدار د ښکار لپاره صادر کړو. موږ له بده مرغه په خپله له اوبو څخه د اسانې روغتیایي استفادې ډېر زیات مشکلات لرو. روغتیایي راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د ناروغیو یوه لویه برخه د ناسمو او ناپاکو اوبو د څښلو له امله پیدا کېږي.
ګڼ افغانان د سیندونو، ویالو او چینو هغه اوبه څښي چې ډېر کله ناپاکې وي. هغه چینې چې پاکې وي او د هغو څاګانو اوبه چې د څښلو لپاره مناسبې وي هغه هم که سم ونه ساتل شي ناپاکه کیږي. ریاض درمل په چک جمهوریت کې د ناپاکو اوبو د پاکولو په برخه کې د پراګ په ښار کې په تحقیقاتو بوخت دی. له ده به واورو چې په افغانستان کې څرنګه خلک د اوبو د ناولې کېدو مخه نیولی شي او حکومت څه کولی شي.
باید خلک په دې پوه شي چې هغه اوبه د دوی د کورونو نه وځي، هغه بیرته د نورو انسانانو د ضرورت یوه حصه ګرځي چې باید خلک هغه ډېرې مردارې اوبه په څه ناڅه طریقه باندې یو سیستم ورته جوړ کړي یا یو مرکزي سیستم ته ولېږل شي چې هغه پاکي. دویمه خبره دا ده په افغانستان کې که څه هم کارخانې په ډېر تعداد کې شتون نه لري، یا د دواګانو کارخانې یا د کیمیاوي موادو کارخانې، خو بیا هم دا خبره مهمه ده که دا څه شته هم دی، دوی دپاره د اوبو پاکولو سیستمونه نشته. دولت ته پکار دي په دې اړوند باندې منظم د اوبو پاکولو سیستمونه په هر ښار کې جوړ کړي، او خصوصا په هغه ځینو کې چې کارخانې دي. د هغو اوبو باید د نورو عامه خلکو د کورونو د اوبو سره ګډې نه شي، چون دا په یو په زر چند او یا په لس زره چند دي کې زهرجن مواد دي چې هغه بېرته د انسانانو صحت ته او دوی ته تاوان رسوي.
د افغانستان په څېر یو خوار هیواد څرنګه کولی شي چې ناپاکې اوبه تصفیه کړي؟ بیا هم په همدې برخه کې له متخصص ریاض درمل څخه اورو.
پاکول سیستمونو کې دا سیستمونه لرو چې هغه له ټولو ارزانه وي، په هغه کې له ډیرو پرمختللو ټیکنالوژي کار نه اخیستل کیږي. په هغه کې مونږ کولای شو همدغه طبیعي چې کوم منابع مونږ لرو، لکه بوټي مونږ لرو، په هغه کې مونږ شګه لرو، مونږ تیږې لرو، همدغه مونږ کولای شو د اوبو پاکول سیستمونه جوړ کړو د یو خاص ستراتیژي د لارې، چې دا په ډیر ارزانه، په ډیر کم قیمت، په کم وخت باندې او په لږو تخنیکي امکاناتو دا جوړ کړو.
په افغانستان کې یوازې د ځمکې د سر د څښاک اوبه ستونزې نه لري، تر ځمکې لاندې اوبه هم د ځینو څېړونکو په باور په خرابېدو دي. د جرمنی د هانوور په پوهنتون کې څېړونکی او د کابل پوهنتون د ساينس پانځي استاد محمد تنهاوي چې د افغانستان په ښارونو کې د سرخلاصو څاګانو اوبه ورځ په ورځ لستشل وځي.
هغه تیل چې په کابل کې د موټرونو د خوا کاریږي، هغه د ملوثیت نورم زیاتوي، خصوصا د سرب امکانات ډېر رامنځته کوي. هغه څاګانې چې سرونه خلاص وي، هغه کېدای شي په شدید مشکل باندې اخته شي، او د سرب او د نورو مضره موادو یا هیوی میټل یا قوي درندو فلزات او غلظت کې پورته ولاړ شي.
د استاد تنها په باور په اوبو کې د ځینو عناصرو زیاتېدل د کوچنیانو پر ذهني ودې منفي تاثیر کوي،
خصوصا د راډیواکټیفو موادو او د سربو چې د هیوی میټل یا قوي فلزاتو په جمله کې راځي. که چېرته په اوبو کې زیاتوالی ولري، دا باعث دي کې چې د انسانانو یا خصوصا د ماشومانو په هغه آی کیو باندې بد اغېزه وکړي، او هغوی وروسته ټمبل را لوی سي.
د افغانستان په ښارونو کې یو شمېر ماشومان په اوړي کې سړې اوبه خرڅوي. د پرمختللو هیوادو په ښارونو کې هم خلک اوبه پلوري، خو دوی منرالي اوبه خرڅوي. منرالي اوبه څه ډول اوبه دي؟ په افغانستان کې د منرالي اوبو چینې په نوم د کتاب مؤلف انجینیر ستانه میرزهیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
منرالي یا معدني اوبه د همدغو ځمکو لاندې اوبو یو ډول یا یو نوع ده، خو د نورو اوبو سره تفاوت په دې کې دی چې منرالي اوبه د خپل لرونکي منرالیزیشن په وسیله د انسانانو په ارګانیزم باندې، یعنی په وجود، بدن او تن باندې فیزیولوژیکي اغیزې لري. یعنی منرالي اوبه عموما د انسانانو د بیلابیلو ناروغیو لکه د زړه ناروغي، معده التهاب، د کولمو او ځیګر التهاب، اعصابو، جلدی ناروغیو په درملنه کې اغیزې خورا زیاتې دي.
د افغانستان د قانون وزارت د هیواد دننه د منرالي اوبو په اړه یو څېړنه کړې ده چې د هغې له مخې منرالي اوبه د افغانستان د پامیر، هندوکش او بابا غرونو په امتداد پیدا کیږي، او کابل ته نږدې په استالیف کې د دغو اوبو لویه زیرمه شته. انجینر ستانه میر زهیر وایي
دغه استالیف چینې ډېرې پخوانه دي او دا د یو کان حیثیت لري. یو وخت کې یوه څېړنه هلته شوې وه د خارجي متخصصینو په مرسته، یعنی که دغه باندې له کار وشي تر یو میلیون بوتله پورې دا په کال کې تولید کولی شي، او همدغلته ورته ذخیرې جوړې شي او د بوتلونو سهولتونه ورته آماده شي. نو دغه د استالیف اوبه تر ډېرې اندازې پورې هغه عناصر چې د انسان په وجود کې لکه اوسپنه، ارسنیک او هغه ته ضرورت انسان لري، او د هغې کمبود کې انسان د بېلابېلو ناروغیو سره هغه کېږي، د همدغو اوبو په وسیله باندې موږ کولای شو چې د هغو درملنه وکړو.
د افغانستان د قانون وزارت بیا وایي چې د استالیف پر چینو کار نه دی شوی. د دغه وزارت د چاپیریال ساتنې او جیولوجي سروې د برخې مشر انجینیر محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
د استالیف د دې قسمت چې صورت نه گرفته، بعضي چشمه د جنوی دریا همون یه موضوع اسمانتا ده او قسمت هیچ کار صورت نگرفته، صرف یک تجزیه یا بعضی گفتگو شده که منرالیزیشنش چقدره.
در افغانستان په څیر خوار هیواد که دا ممکنه ده چې ګڼو خلکو ته منرالي اوبه ورسې شي. انجینیر ستانه میر زهیر وایي
ډېر ساده دی، یوازې د بوتل مسله ده او د بوتل کې د اوبو اچولو مسله ده. نو فالته اوبه خپل راځي، کلته ډنګوره ورته جوړ شي، زیرمې ورته جوړې شي، هلته اوبه روز هره ورځ او هره شیبه داغه نه راوځي، د چینې نه راوځي، هغه هلته ذخیره شي. دې لپاره چې په سپیرو خاورو کې لاړې خورې ورې لاړې شي او هغه هلته ذخیره شي، د هغې د لارې نه بیا د بوتلونه ډکو هېواد ته یې ولېږو. څخه یو ډېره ساده او ډېره ارزان بیه غله.
په افغانستان کې چې د خلکو اقتصاد ښه نه دی، په یو بوتل کې د اوبو اخیستل شاید د ډېرو د وس خبره نه وي، خو انجینر ستانه میر زهیر په دې باور دی چې افغانستان کولی شي چې دا اوبه بهر ته صادرې کړي او بیا د هغې د ګټې له لارې ممکنه ده چې عامو خلکو ته په ډېرې ټیټې بیې اوبه توضیح شي.
ما سره یو لیست شته او په وزارت مدن کې هم شته، هر چینې موقعیت طول البلد ارض البلد تثبیت دي. د همدغه راپورونه او دغه راپورونه د وزارت مدن د سوداګرو په لاس ورکړي، هغه موقعیتونه ورته وټاکي، دغه زده ورته وي او دغه یو څه حد اقل یو تبلیغ ورته وشي چې دغه اوبه او عامه پوهاوی ورکړي چې دغه اوبه دغه خصوصیات یا دغه ګټورتیا لري، اغېزتوب لري. نو کېدای شي چې هلته سوداګر دغه ته تشویق شي او هلته خپلې فابریکې جوړې کړي.
د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې هر کال د اسهال د بېلابېلو ناروغیو له امله ماشومان مړه کېږي او ویل کېږي چې یو اصلي علت یې ناپاکې اوبه دي. ډاکټر سوریا یوسفزی چې د سویډن په کمیټه کې د مور او ماشوم د روغتیا د برخې مسؤوله ده وایي
په افغانستان کې په هر زیږون کې یو سل دوه ماشومان خپل ژوند مخکې د دینه چې پنځه کلنۍ ته ورسېږي خپل ژوند له لاسه ورکوي. چې په دغه فیصدي کې یا په دغه د مړینې په دې کچه کې 25% د دې لامل نسناستی دی، چې د دغه تعداد 25% د نسناستی له وجې نه خپل ژوند له لاسه ورکوي. او دې لاملونه دا دي چې فقط چاپېریال او ناپاکې اوبه.
په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو څېړنو له مخې شاوخوا 30% کورنۍ یا د ویالې اوبه څښي او یا د چینې اوبه او یا هم د سیندونو اوبه څښي، چې ډاکټران خلکو ته توصیه کوي چې دا اوبه دې هم یوازې هغه وخت څښي چې وایشول شي. د څاګانو د اوبو په اړه بیا روغتیایي مسؤلان پر دې ټینګار کوي چې هر کال باید څو ځله کلور ورواچول شي.
ژوند
درې کښه پولیس وژل شوې دي، سکر پولیسو نه به سکر مریض راغی.
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو. موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لابسای وله یا په دالا سواله
وو باندې لرو. موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لې فکره چې محکمې له خوا.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خواخاو بریالي اوسئ. د دې بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي او دوستانو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو، کله چې تاسو ازادي رادیو ته تلیفون کوئ، د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا وکړی شي اورېدونکي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، یاور بیا هم د یادونه وړ ده چې په وار وار ازادي رادیو ته ځینې کسان تلیفون کوي، خپل ورکشوي عزیز لټوي، خو د ورکشوي عزیز نوم نه اخلي او یا هم دا چې د ټلیفون شمیره نه ووایي. دغو دوستان ته وایو چې که د تاسې پیغام مکمل نه وي نه نشروو. ګرانو اوریدونکو، ډیر به مو نه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو واري بیا وایم 0000243 شپږ یو. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000 42 02 21 12 41 15. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. ګران اوریدونکو، یو وار بیا هم د یادونې وړ ده چې ځینې کسان د ازادي راډیو هغو اوریدونکو ته کوم چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. دغو دوستانو ته وایو چې پرېږدئ چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي، دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سوي دي. یو وار بیا هم دغو دوستانو ته وایو چې پرېږدئ دغه ورک شوي عزیزان پیدا شي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. زموږ اوریدونکي مه ځوروئ. له تاسو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، دوی ته بې ځایه تلیفونونه مه کوئ. پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي، لکه چې دغه نن تاسو ته به دوه تلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې دوه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. په یو تلیفوني پیغام کې یو ګران ورور د ځان په هکله معلومات رالیږلي دي او ویلي دي چې له خپلې کورنۍ نه ورک شوی دی. دوهم پیغام داسې ده چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د یو ورک شوي عزیز په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه دواړه یو په بل پسې واورو.
زه ګل خان د هلمند ولایت د ګرنسیا د ولسوالۍ 3 کاله کېږي چې ورک یم، اوس په ناوې کې یم. که څوک زما غږ اوري په دغه لمبر دې ما ته زنګ وي 0000 35 56.
زه د یار ته زنګ وم. ما نوم عبدالرحیم دی، د ګلران د ولسوالۍ. یو کس زموږ سره د 3 کاله کېږي چې موږ په کلي کې دی، فرناند اراګول.
ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 0000 42 14 40 15. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. اول زه دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه کیدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې کوم چې اوس خپرو، د تاسې هم کوم ورک شوي عزیزان پیدا شي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
وعلیکم السلام علیکم. زه عصمت الله د هلمند ولایت لشکرګاه څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام پیدم.
پورا دو کاله کېږي چې زموږ یو ورور د محب الله په نامه چې عمر یې پوره 26 کاله دی، د خپل کور څخه د یو لاسي ګاډۍ سره نادراکه شوی دی او د ده په اړه هېڅ معلومات موږ ته نه کېږي چې دی مړ دی ژوندی دی. څوک که د په اړه معلومات لري نو موږ ته دې په دغه شمېرو خبر راشي: 0015 01 03 09.
هلمند ولایت د لوی منده څخه پیغام یې دغه دی: زما یو ورور دی په نامه د زلمي د لنګره کا زوی دی، دا څلور کاله کېږي چې ورک دی. نو هر مسلمان ګوري چې په دې اړه معلومات لري یا دی په خپله دا زموږ اعلان اوري د اسلامي پیرزوین له مخې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي: 0015 01 03. شمېره یو ځل بیا وایم: 0015 01 03. 100,000 افغانۍ جایزه لري. وسلام.
زما نوم سعدالله دی، د سنګین د ولسوالۍ څخه خبره کوم، د شکر د شلې د کلي اوسېدونکی یم. زما زوی عبدالباسر دا 1 کاله کېږي چې ورک دی. ما چې د هېڅ مرګ ژوبلې معلومات نشته او موږ کوزده ورکړې ده، خلک راته وایي وایي یا مو د خپل ښځه راسه بوځي یا مو خپل سړی پیدا کړي. نو زه د ازادۍ د اورېدونکو څخه ډېره هیله او مهرباني کوم چې ما ته زما د زوی معلومات راکړي چې ما ته په دغه نمبر زنګ ووهي: 0015 01 03. او دغه 0022 2015 په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي. وسلام. د ازادۍ اورېدونکو څخه دا هیله او خواهش کوم چې زما پیغام ورته نشر کړي او زما د زوی معلومات ما ته راوکړي، دا 1 کاله کېږي چې ورک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سردار محمد د ایمن ولایت نارسرای د سیمې څخه سره خبره کوم. زما یو ورور د احمد په نامه باندې شاوخوا 2 کاله کېږي چې د خپل کوره نادراکه دی. نو که څوک د دوست احمد په اړه معلومات ولري او یا دی خپله دا اعلان اوري، زموږ سره دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي: 0015 01 03 14. مارا یو ځل بیا تکراروم: 0015 01 03 14.
بله. السلام علیکم. زه حبیب الله د زابل ولایت شنکی له ساری خاص شنکی له کلی څخه خبره کوم. زما یو ورور د عبدالمجید په نامه چې 2 کاله کېږي نادراکه ده او دماغي تکلیف لري. که چاته په دې اړه کې معلومات وي ما ته دې په دې شماره باندې زنګ ووهي: 0015 01 03 14.
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. اکرم الله ما ننګرهار باندې اړیکه نیولې ده. زما یو تره زوی دی، 3 میاشتې کېږي چې د کور نه دراکه دی. نظر محمد نه مېږي که چاته راپاتې ما ته دې په دې شمېرې اړیکه ونیسي. تلیفون شمېره مې ده: 0015 01 03 14.
بلی. السلام علیکم. سلامونه نیکلي محترمه تاسو ته خپل درانه وزیر چې قبول کړي خدای دې وکړي جوړ او روغ. پوښتنه مې دا ده ورور جان، زما یو د ماما زوی ورک شوی دی، نن مې زړه فشار دی، موږ غواړو چې دا پیدا کړو. زما د ټلیفون شمېره ده: 0015 01 03. باندې زنګ راته ووایي: 0015 01 03. نو موږ د ښایسته خپرونې وخت نه نیسو. خدای دې
بله. السلام علیکم. عبدل مستر بهار یم د اورزګار ولایت د چرچنوډ پالیس میاری کنی ولې د یو سلام د ازادي راته ټول کډرمنو کار کوم. خایو سلام کډرمنو اورېدم کو سلام په دې هیله چې لکه تا عمر به کوم تر دې وخت به څه به خیر پر تیری. زما دا وړاندې زما یو دا کار دی چې په نوم دې چې دا دې درې کار چې چورک دي که هر چا ته پاتې او نو به یې سماره دې ماته زنګو. زما دا ټلیفون شماره ده: 0015 01 03.
سلام علیکم. زه کندهار ولایت خبر کوم. زما یو کاځي د ملک نومیږي، د بیا درې ورځې کې ورک شوی دی. مثال که یو څوک یو هغه په دغه 0015 01 03 وا چا باندې شمېره از مشوره ده مازان ګوي.
زه مورو به د بزره کښې ولې نه کوي کیږي چې مولا نه میږي نه یې مې پټن دي چې چا ته پتا وي چې شمېره به زنګ ووي: 0015 01 03. سلور دره دره و با اتو یو سپار و سلور دره دره و دو اتو یو و سلام
زمان مجیسا زالی خانه میدان وردګ ولاده چنګ دول سره خبره کوم زموږه یو ورور زموږه یو عزیز ورک شو دی زید امازوی یم نوم یې شیر محمد دی د پلار نوم یې نور محمد د ورو مشرور یې دین محمد د دوم ورور یې کریم خان او د دې کال کېږي په وال انقلاب کې ورک شو دی او ری تلیفون کړه و چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ کې دی د اکاډوی امیر محمد نوم یې کته د غش په خپل اروي او یا بچه تا معلومات وی پتیز شمیره دی نکتا زنگ وی سپر واویا سلور سو او دری اویا سپر سپر دو تا دالنبار بیا تکرار اوم سپر واویا سلور و سلور و دری سپر سپر دو تا دو غلنبار تا دی نکتا زنگ وی موگی تا اما زمانیو دا دیر کالا کیگی چه ورکشه وی که هر چه تا یاریگ پتا وی پتیش میره دی نکتا زنگ وی او یاد اغاق پخپل آروی و سلام
بله السلام علیکم زه سردار صاحب یم د هلمند ولایت مرجو لفاری زغر سر په تنه کې مې زموږ څنګه کار تقریبا د 14 کال کې چې پیران کې نه درک سوې دی چې نام یې د شهر کا او د ورو نه ورو نه د سلام ورو ورو نه دی نور علي د نوزاد ول سلام چې د نوزاد ول سلام دی د تا کوم شي دین کې دی کې کې د خپل ځان زغاوري او کیا یو بل مسلمان ورک ځما زغاوري نور دې شمارې سره د نمبر سره اړیکه ونی شي چې پروس ویواله تلور تلور څنګه سره درې دی او دا دې کوبل شي را سي پروس و درې نه نه یې درې څنګه سره پر درې زه دې راډیو ته مننه یو سلام کوم
زه ګلما د هلمند د ولایت د واشر دې د لوی فولاد و دې دن کې مزما یو اکادې چې په نامه د عبدالوایه دی دا غتنده چې ښکال کیږي چې د یاران د بندرغا موږ یې درک نه لرو هر مسلمان ورور که د ده په اړه درک لري او یا دی د زما غږ په خپله اوري نو ما ته دې په دغه شماره زنګ وکړي 0289 یوولس دو شپېته 45 د دغو نه ورته انتظار دي هر یو لکه حاجي عبدالعلي او عبدالولي او محمد ولي د پلار نوم یې محمد الملا محمد عثمان فکر دی چې د واشر د ولسوالۍ دی په کوم نورځای دی د لوی فولاد اوسېدونکی دی دلته په جلال آباد کې یو سړي ما ته وویل ول دی ما ته په ایران کې را معلوم دی خو هغه د درې څلور میاشتې کېږي چې زه ټلیفون ورته کوم بیا ټلیفون کار نه دی کړی د ازادي راډیو څخه زه بیا مننه کوم چې دغه زما پیغام ما ته نشر کړي او د ده ورونه ورته انتظار دی د ده نوم خپل عبدالوای دی د ایران د بندر عباس په ښار کې دی دغه ورونه ورته انتظار دی لکه جبلالي او محمد ولي او عبدالولي ما دې په دغه شماره زنګ وایي چې پر وسو نه نه وي یو لس دوش پته 15,000 امریکایي ډالر جایزه لري او سلام به احترام د ازادي راډیو څخه ډیر مننه سلام علیکم
زه شاولي د هلمند ولایت تمرجو لسوالي سره په تماس کې محمد ورخي د څلور کال کې چې ایران کې دي کچیر دي نه معلومه دي نو کچیر څوک د په معلوماتي عادت سره یې معلومات دي په دغه شهر ځنګ وي د ګرا پیدا کی سپر و سپر درې نن یې درویش څنګه پنځوس خال ما جو ورور دی نجیب جو ورور دی ورور لا سازه تکلیف هم لري بس دا چې هغه کار چا نه شرکیه 5000 افغانۍ بخشش خورکوو چې محمد را پیدا کی و سلام پر سلام
بل السلام علیکم زه رحمت الله د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام ته دي چې زما یو ورور شیر احمد نومیږي چې لږ د اعصابو تکلیف لري او د اختر په دریمه ورځ د کور څخه نه درک شوی که زما زه غوري بیرته دې کور ته راشي او که یې څوک معلومات لري په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0301 350 4 وسلام خدای په امان
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځ په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام هم دومرو په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رښه وای عزیز یا دوست پیدا شوی وي لکه چې د نن ورځې په پروګرام کې مو دوه داسې تلیفوني پیغامونه خپاره کړه په کومو کې چې دوه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي که د دغو ورکو شوو عزیزانو دوستانو ونسوکړی چې د ازادي راډیو دغه خبرونه په ازادي راډیو کې واوري، نو دوی کولی شي چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شي او هلته دغه پروګرام له سره واوري، او یا هم کولی شي چې ازادي راډیو ته بیا تلیفون وکړي. موږ به د دغو ورکو شویو عزیزانو په هکله ورته معلومات ورکړو. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو پیل لرئ چې ازادي راډیو د سهار له ونه د مازدیګر تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.